آزادی او اوریدونکی جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خرغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي اکثره پیغامونه په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت راڅرخي زینو افغانانو یا د آزادی رادیو اوریدونکو په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت اندېښنه خوده لیدا او د پاکستان د حکومت هغه پریکړې غندلې چې دغه افغان کډوالو ته د اکتوبر تر اخره مهلت ورکړي چې دغه هیواد ووځي کنه په زور به وباسي زینې پیغامونه به داسې هم دي چې په هغو کې اوریدونکو له افغان کډوالو غواړي چې خپل وطن ته ستانه شي ځکه په پاکستان کې هم دوی ترنګلې ژوند لري او چې د مهال په وطن کې هم که دوی دومره زیار وګالینو خجبن به کولای شي ځکه خپل وطن ده په هر حال د پیغامونو ورسته راځي اوریدونکو موږ په دې خبرونه کې له و ځوان رحمان الله اتل سره مرکه هم کړی ده رحمان الله اتل د رنګرهار اوسیدونکو دی له پانتون فارغ دی اوسې د ځوانانو د هڅونې لپاره سیار کتابتون ته ملاتړ لیدا ګرځنده یا سیار کتابتون جوړ کړی په ننګرهار او کابل کې څو ورځې په سړکونو باندې دغه کتابتون پرانستوي خلک ورځي ځوانان ورځي هلته مطالعه پکې کوي البته مطالعه یې وړیا ده تاسو هم که چیرته دغه مرکه اورئ کولی شئ د کتابتون ځای ځایګای معلوم کړئ ورشئ همالته پکې مطالعه وکړئ تقریبا شاوخوا 1500 ټوکې کتابونه ایښودل شوي دي چې ډېره برخه یې د ارواپوهنې د برخې ده له رحمان الله تعالی سره مرکه وروسته راځي خو راځي په پیل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو
السلام علیکم دا د رادیو د کارکونکو څخه دا هله لرم چې ورور آزاد نمرات ولادت لارم د ولسوالۍ ما اوس په لګه کې سمنه انتن کار کې دا خاطی کار کې نو موږ دا هله لرو چې پر دا علاقه موږ ته ځای خاده نشته راکښنه انا وسلام
السلام علیکم دا د رادیو ته سلامونه وړاندې کوو بعد السلام موږ د مخابراتو د وزارت څخه غوښتنه کوو چې دغه انټرنیټ په افغانستان کې ډېر زیات لوړ دی ډېر زیات ګران دی چې دغه څه ټیټ قیمت کې نور مو وخت نه ضایع کوو السلام علیکم ورحمت الله
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه نه کیلي احترامات کوم نوم مې محمد عارف پکتیکا ولایت وایز خالص والی اوسیدونکو یم نو وایي خوای وډیر لري او پرتاول سوالی ده سیاحت له پاکستان سرحد سره ده نو لولو فورو چارواکم دا وختنه ده سی موږ پیلن تر اوسه پوری مخکې دا شل کال کې مخابراتي شبکنه لرو تر اوسه پوری نه ده فعالیت سوای نو روډ چغم توبه سی موږ پر دې پوخ سی نو لولو فورو چارواکم دا وختنه ده سی باید مخابراتي شبکو باندې کار وکړي خلک ډیر لستونزو سره مخ دي یعنی که مریضان وي که هر څه وي هیڅ لار نه ولل کیږي سی کومه طریقه یو سی څنګه یو سی نو مخابراتي شبکو سره ډیر ستونزې دي نو دا موږ وختنه ده سی باید مخابراتي شبکې راته فعال شي
السلام علیکم د ازادي رادیو قدرمنو کارکونکو او ژوندونکو ته هله دوه چورو بوي د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو چون چې زه په سفر کې یم او د وطن ولري مسافر یم خو چون چې ما په جمهوریت کې د ملي پولیسو په کتابت کې وظیفه تر سره کړې ده د دین علاوه چې زره وطلې ما دغه ډیر لسم سو لسم زل د چې زما دی په امیل غړي په یو او بل نامه کله کومندنې ته وړي کله زمګا د کل سر نږدې مموریتونه او پښتوته انتقالیږي او کله ریاست امنیتي ملي ته وړي او هیڅ داسې دقیق غي نشته چې په کوم اساس په کوم اصول وای وای زوروي وای ټکی وای وای بیرته بیا بخنه وغړي چې موږ غلط شو دا به تر کومه خده پوري موږ زوري ګو تر کومه خده پوري به موږ زورول کیګو چې زما په سر باندې صاحب زما په مل زما د کورنۍ غړي زما ورور زما پلار دا زورول کیږي زما زوی زورول کیږي په کوم اساس باندې زورول کیږي دا سر کنده به عمومي افاده چې د لوړپوړي چارواکي چې په افغانستان کې امن امنیت ده چې ته خطر نشته دا څنګه خطر دی دا په کوم اساس خطر دی چې زموږ د پامل غړي دغه در لسم زل دی چې دی وړي و هلتي کول ورکی بیرته بیا پیوا بخنه باندې خلاص شي خبره چې موږ غلط شولو موږ بخنه غواړو دا څنګه غلطی ده دا څنګه قانون ده دا څنګه اصول ده دا څنګه شریعت ده دا څنګه اسلام دی او دا څنګه دولت دی په نړیوالو باندې موږ غږدای چې نړیوال ورته متوجه شي دا څو کم په اصول او مقررات په افغانستان کې په موږ او تاسو خو نړیوالو راوستل چې نن هر څوک زوريږي د فکر د غربت او د لوګي د هر څن بل زوريږي.
السلام علیکم د زادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. د پکتیا ولایت مدافع غم درته پرېږدمه. زما غږ تر چرواکو ورسوئ، په لحاظ د خدای کار نسته، غریبي نسته، خلک در په در خاوره په سر دي، چرواکي خپل معاشونه اخلي. ولاکه مې په دوه کالو کې یوه مرسته ملیده دي. دی وایي چې مرستو کې طالبان مداخله نه کوي، خو مونږ سوارسو د حوزې امیر ناریزه نه راته تایید کوي. چې نه راته تایید کوي نو امیر د حوزې خو طالب ده، جان مرسته وغواړو. او دی خپل لګیا دی خپلې مزې کوي، او بیا وروسته وایي چې امنیت ده، خدای پاک روزي رسان ده، او دا ټول تبلیغات دي چې اقتصاد خراب ده یا کارونه نشته. نو په لحاظ د خدای مونږ به څه وکړو، چاته نظر وکړو، چاته ګیله وکړو.
د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه، نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. الیاس شپه وردک یم، د میدان وردګو ولایت څخه. د ماته هیواد د مسؤولو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دا هیواد هر غړی کوي، هغه باید د هیواد په مختګ او ترقۍ کې پرمختګ ګامونه اوچت کړي، نه په داسې حال کې چې نن وردګو کوچالی ټول په ټپه ولاړ دی، صرف کابل ته تجارت روان کړی دی، بس په کابل کې غونډېږي. هغه ته د مزار شریف لارې ورته باندې دي، کندوز لارې ورته باندې دي، همداشان ته جلال آباد لارې ورته باندې دي. دا په کوم خاطر، دا په کومه طریقه ورته باندې، آیا داسې یو هیواد جوړېدلی شي چې دای په 1500 کې په 1300 کې د یو ولایت لارې نشي خلاصولی؟ دا په کوم قانون داسې یو رواج درلودلی شي؟ د خدای په خاطر باندې د بهرنیو هیوادونو سره تجارت وکړئ. د وردګو کچالی چې دی، د بامیانو کچالی چې دی، همداشان د لوګار کچالی چې دی، دا د ټول افغانستان دپاره ضرورتونو وړ دی، د دوی ضرورتونو پوره کولی شي، نه د تنها د کابل دپاره، نه تنها د خوست او د لوګار دپاره. په داسې حال کې چې دغه کچالی نن په کابل او په وردګو کې مخت او شاته تاو بالا کیږي، نو د خدای په خاطر باندې، د خدای په لیاز باندې دغه کچالی چې دی د نورو ولایتونو ته خوشې کوي. اې خاطر چې دی کندوز ته وګورو، په 260 باندې هلته کچالی دی. په داسې حال کې چې په وردګ ولایت کې نن په 1315 نه خسر کیږي مان کچالی، څوک یې نه اخلي. نو د خدای په خاطر باندې اې خاطر کچالی ور خوشې کوي، هغه هلته به څه ناڅه کچالی بایې ښکته شي او دلته به څه ناڅه لوړه شي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وروره موږ خدای سي د بادغس ولایت یو بالا مسد د پیران کې مسد یو کار په لاس کې دی چې مسد ډیرو نفرو کار دی. هغه چې ماره پیره باندې په دادرې پیره باندې مرزو بیرته رامزیږو، یو پاسپورټ درخواست مو کړی دی، یو څوک دا درخواست نه قبلوي. نو اوس د شلو دیرشو نفرو کارګرو پیسې ماده باندې دي، هغه زموږ ځینې غواړي وروره ګله. او نو دا مسد دنه پاسپورټ رسېدګې نه کېږي، موږ یو پوري پاسپورټ ضرورت درلوش ته دغه دپاره مو داسې دا لمبر پیدا کړي. نو دا درخواست مو درلوش ته چې دا به نو مسد حاضر شي که به نه شي څنګه به شي. نو دا نور پاسپورټونه چې دي آنلاین عریضه وکړي، مسد دوې درې میاشتې ټول کاږي. نو دغه درخواست مو درلوش شي، دا درخواست مو قبول شي وروره.
د پکتیا ولایت په اریب دځای ولسوالۍ کې درې نفره د وحشي لیوانو په واسطه خوړل شوي دي، چې دوه نفره یې اریوب روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د یو حالت چې دی نازک دی، او یو چې دی هغه روغتیایي وضعیت چې دی ښه دی، او یو نفر چې دی شهید شوی دی. د تیرو وروستیو کې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د سیم د بندېدو له امله لیوان راویسار شوي دي، او ځنګلونه ډېر سخت ګڼډ شوي دي. لیوانو د غدری نه پرچی خوړلی دی او پچی شوی دی.
السلام علیکم. زه ګلال حق مل د هلمند ولایت نوی ولسوالۍ څخه خبر کوم. نو ما د ازادي راډیو کارکونکو دا یله دی ورور ته د پاکستان ظلمونه ته وګورئ، چې پاکستان ظلمونه کوي، چې د افغانانو تر غاړو کشي، تر پټوانو کشي. نو اخر ظلمونه نه کوي، که دا ظلمونه کوي تقریبا اخر داسې مشکل جوړ شي چې په ټول نړۍ کې بې اثاره نه. د افغانستان خو 100 کاله مقابله د کفارو وکړله، یعنې پاکستان مقابله بېخي داسې نه ورته معلومېږي. دا مقابله بېخي داسې د افغانانو خوشحالي ورته کوي. نو ما د نړیوال دا هیله چې باید د افغانستان مجرس ظلم نه وکړي.
د ازادۍ راډیو د اوریدونکو او کارکوونکو ته زما سلامونه ورسیږي. د ازادۍ راډیو څخه زموږ دا غوښتنه ده چې د افغانستان د عام ولس سره چې کوم ولس چې په افغانستان په پاکستان کې وسیږي، نو د هغو سره دلته ډیر سخت ظلم روان دی. پاکستان هیواد کې ډیر ظلمونه ورسره کیږي. نو دا زموږ غږ دی تر لوړو مقاماتو پورې ورسیږي. نو دا خو خوار او غریب دی یا د مریضۍ د فار راغلی دی ډاکټرانو ته د دې سره ول دوه ظلمونه کیږي پر دې باندې نور دا ظلمونه ودرېږي ظلم جنور د دې ولس سره نه کیږي دا خو یو لاد هیڅ د پاره نه دی راغلی خو څوک د دوا د پاره راغلی دی څوک د خواري او مزدوري د پاره راغلی دی نو دا زما ژاړي تر لوړو مقامات پورې ورسېږي وسلام
السلام علیکم وروره دا افغانان چې په اسلام آباد کې ورته ناسي یا امریکا ته یا استرالیا ته هم افغانان باید ژر تر ژره وباسي ته د افغانانو ژوند ډېر په خطر کې دی ډېر د دغه د بېغوري سره دی نو د دې څخه هیله کیږي چې دغه زما ژغ تر چارواکو پورې ورسي
السلام علیکم زه ازادي راډیو ته پیغام پرېږدم چې موږ د هلمند د ولایت ټوله پر زراعت ولاړ دی خو زراعت یې چې کوم وخت د حاصل وخت راشي هغه حکومت د نورو ولایتو څخه د نورو ځایو څخه بند کړي دلته ټوله خلک ګودامو ولایه باندې خرڅوي ګودامو والا چې څنګه نرخ ورکړي په هغه نرخ جنرال نشي داسې نشي نرخ نه دی معلوم دا واره ده چې ګودامو والا که ضرورت و ارزانې ورکول رانیسي که نه نه رانیسي نو خلک مجبور وي خرڅوي بزګر ته دوه خروار غنم ورسېږي یا درې خروار غنم ورسېږي هغه د قونې ده ورته پور کړي لک شپېته زره اویا زره ورته پور کړي هغه غنم دی په درې سوه په څلور سوه جنرال نیسي هغه د ده کومه بودجه چې هغه غنم چې ده ته رسېدي هغه د ده څه په هغه پورو کې ولاړ شي بېرته یوه میاشت بعد د ګودام والا سره رانیسي په شپږ سوه په پنځه نیم سوه په دونې رانیسي نو حکومت دا مهرباني وکړي چې دغه شان ته نرخنامې کښېږدي او دا کوم شی چې د هلمند ولایت یا پنبه دي یا بل شی دی د ورته دې لار ورکړي چې ولاړ شي خارج ته نورو ځایو ته ولاړ شي چې نه کې ګران خرڅ شي نو خود په خوده به کالدار ورکېږي او که دغه رقم یې خو نه کالدار ورکېدلی شي نیم ورکولی شي ولې ګودام والا ته کالدارې پرتې دي هغه یې راباسي دی مجبور وي خرڅوي په افغانۍ باندې په یو سل اتیا وو په دوه سوه اوس دا اوس پنبه دي پروش کال په درې سوه افغاني وو شش کال په یو سل اتیا وو په دونې دي په افغانۍ په حساب چې موږ ورته وکړو نو حکومت دا مهرباني وکړي نرخنامه دې ورته کښېږدي غنم ورته دې هم کښېږدي پنبه ورته دې هم کښېږدي د افغانۍ په برابر باندې چې دغه بس دا شی به په افغانۍ په دونې نو بیا دا ولس به هم وسایي ګډه کارونه به برابر
السلام علیکم نوم میریس خان د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم پاکستان کې میشت افغانان کله چې څنګه جمهوریت حکومت و کابل کې دوی به ټول دا ویل په صوابی برکی کیم کې د بازار جماعت لوی جامع جماعت و دغلته مولوی و دی په ار اختر ار جمعې په مانځه کې په خطبه کې دا ویلو مثالو کې سي افغانستان ته تګ په دې اوس شرایطو کې نه ده په کار کوی موږ تاسو لاړ شو موږ تاسو مهاجرت خرابېږي ځکه ویل ته اشغالګر دي اشغالګر یې ښودل ویل ته اشغالګر دي اوس خو الحمدلله اسلامي نظام راغلی او اشغالګر هم ختم شوي وتې دي اسلامي نظام راغلی دوی په ټکو اوس دې راشي که نه ټول دې راشي خپل وطن ته دې راشي او پاکستان کې دوی څه شي کوي پاکستان کې هم دغه ډوډۍ خوري مزدوري کوي او په افغانستان کې هم دغه ډوډۍ خوري او مزدوري به کوي په افغانستان کې دیرس پنځه دیرس میلیونه انسانان ژوند کوي دا درې میلیونه دې نور هم راشي ورته همدوی به هم ژوند کې کوي خو د دوی په استلام اسلامي نظام هم ده او خپل هیواد ته درستانه سي دا هره ورځ دا ربړول او دا نیول او دا خوند هم نه کوي ځکه چې د افغان دویم نوم څه شی ده مهاجر هر ځای کې ورپسې چیږې وایي مهاجره مهاجره بېزته کوي هغه نه راځي چې خپل وطن کې که لوږی که تنګ که لوږی او که تنده یي تېره وبه یې دلته یو ځای ټول
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دهیله چې دغه کومې ستونزې مو چې یاد کړې دا د مسؤلو چارواکو تر غوږونو رسیدلی وي او کومې سپارښتنې مو چې وکړې دا هم د هغو کسانو تر غوږونو رسیدلی وي چې تاسو مخاطب کړی وو
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
رحمان الله اتل هغه افغان ځوان دی چې لتیر یو نیم کال راهیسې ګرځنده کتابتون جوړ کړی دی. دغه کتابتون لومړی په ننګرهار او اوس په کابل کې پرانستی دی او هر ورځ د ده پټکو لزګونه ځوانان ورځي او هلته وړیا مطالعه کوي. رحمان الله اتل وایي چې اکثر ځوانان نن سبا کې د ارواپوهنې د برخې کتابونه لولي. دا چې ولې دا به وروسته راته ځواب کړي، خو له نوموړي مې لومړی وپوښتل چې څنګه یې د ګرځنده کتابتون فکر په ذهن کې ورولید.
رحمان الله تعالی هم د نیوای ولایت اوسیدونکی د حقوقو پوهنځي څخه فارغ شوی یم. تقریبا دا یو نیم کال کېږي مې د پنیرار کې د مطالعې ګرځنده وړیا کتابتون پر واچولو. هدف مې ترینه د مطالعې ترویج او بل هدف دا هدف نو چې هغه نجونې چې په هغو وړاندې د مکاتبو پوهنتونونه باندې وو نو تر هغو لپاره مې یو زمینه برابره کړم تر څو دور لتعلیم او زده کړې ته حل پاتې نشي.
دغه سوچ در سره یو نیم کال مخکې پیدا شو چې تاسو باید یو ګرځنده کتابتون جوړ کړئ، بیا مو څنګه وکړه دغه د کتابتون د جوړولو دغه لومړنۍ کیسې راته وکړئ؟ ځکه کتابتون جوړول خو نن سبا بودیجه غواړي، پیسې غواړي، او ځوانان لکه تاسو غوندې چې تر ډیره د زده کړو مینوال ویل اقتصادي پلوه هم ملاتړ نه کیږي، څنګه مو بیا د کتابتون د جوړولو بحث را پیل کړ؟
نو ما سره دغه فکر ګرځېدو په ذهن کې یو نیم کال مخکې، ما سره د مکاتب دورې، د مکتب دورې او د پوهنتون دورې کوم کتابونه ما سره وو. همداسې نور د مطالعې لپاره ما په کور کې ځان سره خپل کتابونه درلودل، خپل شخصي کتابتون. نو ما کتابونه انسیامز ځایونو ته راوستلو، هلته د مطالعې برنامه په لاره اچوله. د یو ورځ دپاره ځانه تر ماښامه پورې هغه ځایونه ته چې د ځوانانو تګ راتګ زیات وي د هغه د کې برنامې په لاره اچولې.
اول هم څه شمېر کتابونه په کتابتون کې درلودل دغه ګرځنده کتابتون چې تاسو یادوي، او اوس چې یو نیم کال تیر شوی ستاسو د کتابونو شمېر څومره تر رسیدلی؟
اول برنامه کې چې موږ کتابونه تقریبا 300 جلد کتابونه اسلامیات او سیاست او پهنه د مدیریت او د ویناوالۍ برخې تقریبا 300 جلد کتابونه موږ سره وو.
او اوس مو د کتابتون د کتابونو شمېر څومره تر رسیدلی؟
اوس نو کتابونو شمیر چې ده تقریبا 500 جلد تر رسیدلی دی.
ها، او تاسو ولې ګرځنده نوم ورکړی دی؟ معنا دا چې تاسو په ننګرهار ولایت کې دغه پروسه پیل کړه چې تاسو به د سړک په سر باندې کتابتون جوړو، خلک به مرابلل مطالعې ته، دغه سیمه مو سره بدلول را بدلول د کتابتون ځای مو را بدلو، او کنه ځای ما یو ځای فقط ولایتونه نه، یو ولایت نه بل ولایت تللی؟
نه نه، د پنیرار کې غټه هغه پارکونه او ګرځنده پارکونه، او همداسې زه خو غواړم چې د افغانستان هر ولایت ته، هر ولسوالۍ ته، او هر کلي ته دغه خپل کتابتون وغځوم. ځکه کتابتون ورلرو، ځکه پنیرار کې چې کومه عامه ځایونه وه، پوهنتونونه وه، مکاتب او پارکونه، همداسې پنیرار کې هم دغه ځایونو کې برنامې ترسره کړی، او کابل کې هم همداسې. زه غواړم چې دغه برنامه نور ولایتونو ته وغځوم، ځکه مې دغه ګرځنده کتابتون نن ورکړو.
او څه فکر کوئ تاسو؟ داسې څه فکر کوئ چې دغه ډول برنامې هڅوي ځوانان، یا مثلا هغه کسان چې بیکار دي چې راسي مطالعه وکړي؟ یعنی څه اغیز کړی دی، څه اغیز محسوسوي چې تاسو دغه برنامه مفید ده؟
او بالکل، په بلادونو کې چې موږ دغه برنامه په لاره چولې ده، اوس هم بلم په نور ولایتونو کې خپل دغه ځوانان دغه برنامه په لاره چوي، کډی دغه اغیز په دغه کړی. او بل هم هغه برنامه کې ځوانانو سبګونه راته ګورو برنامه ته ډیر اغیز کړی ده.
ښه، او اوس مهال تاسو دغه کتابتون چیرته پرانستې؟
اوس مخال مونږ پیل کابل کې یو، او کابل کې د برنامې په لاره چې ودی نه ستنو ولایتو ته موږ.
کابل کې څنګه کسان تاسو کتابتون ته درځي مطالعه کوي؟
بالکل، هو اول کتاب اول برنامې ته هم ته د ځوانانو تر راتګ کم او خو ورته پورې سي پیغام سوالین دی، خو چې موږ د برنامې نور زیاتې کو اتمن غنګونه زیاتېږي.
نو کابل خو مثلا کابل ننګرهار خو د غنګونی ډاک خارونه دي، کوم کسان چې خار ته زی اغه نو تر ډیره مثلا یو کار په سر روان وي، نو تاسو هم کتابونه نه ورکوي چې دوی ځان سره کور ته ویسي، تاسو ترې غواړي چې عمل ته کتاب مطالعه کې نیم سات یا سات یا څو دقیقې بیرته کې دي، همداسې ده کنه؟
مون خو داسې برنامه کله چې مونږ په عامه ورځ باندې لکه جمعې پورې مونږ په یوه مزد کې دغه برنامه په لاره اچوو، دغونه مونږ سره امکانات نه شته چې مونږ یو باندې کتاب ورکړو چې کتاب ویسي، ځکه مونږ ته دیارې مضامین کتابونه چې کوم دي کنه یو کتاب دی، نو مونږ نشو دومره امکانات مونږ سره شته نه لاس کې، او بل مونږ سره داسې وسه پورې چې همکاري نه کړي دې په خاطر باندې امکانات مونږ سره کم دي او کتابونه هم کم دي چې مونږ یو چا د کتابونه ورکړو کور کې ویسي.
ښه، او څوک دي مینوالم ځوانان خو به خامخا درځي، د پوخو مرکزان هم ستا داسې کسان چې کینی ستاسو د کتابتون شاوخوا هغه کتابونه چې تاسو لري هغه مطالعه کړي، او د نجونو کاچه پکې څنګه ده؟
او موږ ځوانان او د پوخو مرکزان دا ټول د کتابتون ته او د دې تر څنګ نجونې هم دي.
ښه، او تاسو یوازې کتابونه د مطالعې لپاره کېدی، هلته څوک کسان وي دغه د کتابتون مسؤلان څوک وي؟ داسې د عامه پوهاوی پروګرامونه هم ستاسو خلک پوي کې چې دغلطه کتابونه دي ستاسو د مطالعې لپاره راسي مطالعه کوي وړیا دي، داسې د عامه پوهاوی پروګرامونه هم لري یا خلک پوي کوي؟
او مونږ چې کله په یو ځکی باندې په لاره شو دي مسلط خطوري ما ته دي، زه به یو عامه پوسټم کوم به په دغه ځکی بنرې نه کوم به په خاوي دي فارم به کې هغه ورځ باندې د خبرې کوم چې راشي مطالعه وکي او دغه مطالعه بنرې مونږ چاپ کوو هغه ساه کې لګو نو خلک تشویق او مطالعه ته دیال ته مونږ میزونه لرو چوکې غاني او میزونه باندې کتابونه ورته څنګه ځوانان نه کوي.
او ځوانان چې درځي د غستاسو کتابتون ته تر ډیره له کوم مسایلو سره دوی علاقه مندي کوي؟ په افغانستان کې خو به له شکه چې د اکثرو خلکو سیاست ډیر خوخيږي، د غستاسو کتابونه هم چې دی په کوم برخو کې ډیر او ځوانان تر ډیره چې راځي کینی کوم برخه غواړي چې مطالعه کوي؟
په اوس وخت کې چې دی یو خو د پوخ مرکزان چې راځي د اسلامیتو کتابونه ډیر خوخيږي، او ځوانان چې به د اروپونی برخه کې ځکه زیاتره ځوانانو فکرونه چې جوړ نه دي نو د اروپوهنی برخې کتابونه ځوانان ډېر مطالعه کوي.
نو د اروپوهنی په برخه کې ستاسو کتابونه بیا ستاسو پام وړ یا په ګڼ شمېر کې کتابونه ستاسو ځوانانو ته ورسیږي؟
نو په دغه کتابونه کې موږ بیا په ستاسو کتابونه موږ سره د اروپوهنی برخې دي خپل زیات کتابونه چې موږ سره د اروپوهنی برخې کې د ځوان جوړولو څنګه کولای شي ځوان جوړ کړو دې برخې دي او په کتابونه موږ سره د کتابتون کې شته.
او پښتو دری کتابونه دي کده نور ژبو اردو انګلیسي عربي هم پکښته؟
نه واده پښتو برخه کتابونه دي او دي تقریبا یو 50 جوړه پوری دری کتابونه هم دي.
ها، او تر اوسه لدغه کمپاین سره چې تاسو په یو نیم کال کې راپایل کړی دی نور د کتاب مینوالو یا هم ټولنو او یا هم د چاپ کمپنیو څمرسته در سره کړی دی د کتابونو او کنه یوازې مو په شخصي لګخ باندې کتابونه برابر کړی؟
نو سفر خمو ته اچھا همکاري نه راکړي ځکه عموما کله چې د افغانستان کې کار کوي خدمت کوي زرنه کار کوي بیرې څوک کیسه کې نه وي نو سفر موږ ته نه حکومت همکاري کوي نو کومه ټوله نو او خپل شخصي امکانات باندې دغه برنامه مقصد ما
رحمان الله اتل و چې د خپل ګرځنده کتابتون په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 22 11 24 201.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
Thank you.
آزادی میلمه.
د آزادی میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. تاسو د آزادی رادیو خبرونې اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو وروسته پر ښځو او نجونو فشارونه او محدودیتونه زیات سوي چې پر دې مسئلې کورنیو او نړیوالو ادارو اندېښنې شولې دي. ځینې فعالې میرمنې په دې برخه کې وخت ناوخت خپل ژغ پورته کوي او افغانستان ته د نړیوالو د پاملرنې غوښتنه کوي. په دوی کې یوه هم ځوانه فعاله وژمه توخی ده چې نن مو د ازادي میلمه پروګرام کې میلمنه ده. میرمن توخی پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې که درته ووایست چې ستاسو په نظر نن سبا په افغانستان کې یوه ښځه یعنی څوک؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته. وضعیت ته په کتو یوه ښځه په افغانستان کې زه فکر نه کوم چې دوی په لومړۍ کټګوري، دوهم کټګوري، حتی د ټولنې دریم قشر په سترګه هم نه ورته ګوري، ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي د ښځو ټول هغه حقوق چې اسلام او وضعي قوانین ورکړی هغه ټول ورڅخه اخیستل سوي او ښځې ټول پر کور کښېنول سوي. دا به واضح درته ووایم چې افغانستان اوس د ښځو لپاره په یو زندان بدل سوی.
تاسو چې دغسې وضعیت ګوري د یوې نجلۍ په حیث څه احساس کوئ؟ څومره ځان د دغو ښځو سره چې په افغانستان کې د ځینو په باور په یوه پرانیستي زندان کې یا سرخلاصي زندان کې ژوند کوي، هغوی چې هر څه کړاو ګالي رواني لحاظ، په فزیکي لحاظ، په جسمي لحاظ، په فکري لحاظ څومره تاثیر کوي تاسو باندې؟
طبعا پر ما باندې ډېر تاثیر کوي، ځکه زه یو له هغو کسانو څخه وم چې د مکتب له دورې څخه د ښځو د حقوقو لپاره، د ښځو د زده کړو لپاره ما کار کوي. مختلف عامه پوهاوی پروګرامونه مې درلوده، غټ غټ مجلسونه او کنفرانسونه مې درلوده، او زما هدف هم دغه و چې په افغانستان کې ټولې ښځې د خپل ټولو حقوقو څخه برخمنې وي، او نه یوازې دا چې تعلیم حق، د کار حق، بلکې ټول هغه حقوق چې اسلام او همدارنګه وضعي قوانین ورکړی و د ټولو څخه برخمنې وي. ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي چې د جمهوریت په دوره کې هم په لرې پرتو سیمو کې ډېری ښځې د ځینو حقوقو څخه چې قوانین ورکړی و دغه څخه برخمنې نه وي، او یا هم بیخي خبر نه و چې قانون یا اسلام دوی ته کوم حقوق ورکړی. نو د دې لپاره موږ مختلف عامه پوهاوی پروګرامونه او مجلس درلودی. نو یو هیله مو درلوده، یو امید مو درلوده چې افغانستان یو ترقی او همدارنګه پیشرفت لوري ته به روان دی. انشاءالله موږ به داسې یو ورځ ووینو چې ټولې ښځې په افغانستان کې د خپل ټول حقوقو څخه به برخمنې. اما متاسفانه داسې یو ورځ راغی چې د ښځو څخه هغه کوم حقوق چې درلودی د جمهوریت په دور کې هغه هم ورڅخه واخیستل سو. نو تا بندا انسان زوري زما په رقم یو انجلۍ چې ټول عمر یې د ښځو د حقوقو لپاره، د ښځو د تعلیم لپاره کار کړی، تا بند زوریږم هر ورځ چې د افغانستان څخه خبریږم یا دننه په افغانستان کې زما همکاران نورې ښځې هم د زموږ د ایتلافو غړي د هغوی سره چې زه په تماس کې یم د هغوی د وضعیت څخه خبریږم. تا بند زوروي مې نه یوازې چې موږ زوري، روحي او همدارنګه ذهني وضعیت زموږ ورځ تر بلې طبعا خرابیږي. دننه په افغانستان کې هغه ښځې چې شل کاله یې کار کړی، شل کاله یې درس ویلی او کار یې کړی او د ځان لپاره یو ژوند جوړ کړی و، نو چې ټول په یوه پلا په کور کښېنول سي طبعا د هغوی به څومره روحي وضعیت او ذهني وضعیت خراب وي. تاسو ته بهتره معلومیږي راپورونه نشریږي چې افغان ښځې خاصتاً افغان نجونې چې مکتبو څخه ګرځول سوي هغوی د ډیپریشن سره مخ دي، او په ډیره غټه کچه افغان نجونې په ډیپریشن باندې اخته دي چې دا خپله انسان زوروي. زه فکر کوم چې دوه کاله د افغان ښځو لپاره چې په افغان ښځو په وضعیت باندې، هم د افغانستان په وضعیت باندې چې نړیوال چوپ او یا هم پرته له دغه سټیټمنټو څخه دوی هیڅ شی نه لري، دا بیخي ډیر وخت دی. باید همداسې ادامه ونه لري او دوی باید نړیوال قوانینو څخه په استفاده چې د بشر د حقوقو لپاره کوم شیان ذکر سوي، کوم مادې ذکر سوي، دغه څخه په استفاده باید دوی د افغانستان لپاره اقدامات وکړي.
بل تاسو یادونه وکړئ چې دغه تقریبا دوه کاله کېږي چې دغه وضعیت دغسې روان دی. که دا وضعیت دغسې دوام پیدا کوي څه ګوري د یوې ښځې آینده په افغانستان کې؟ څه فکر کوئ چې د دوی په برخه کې به مثبت تغیرات راځي که دغسې به مسایل منفي روان وي؟
طبعاً مسائل به منفی لوری ته روان وي او سم روان دی په افغانستان کې جبري ودونه ډیر سیوی دی په افغانستان کې په کوم عمر کې د نجونو ودول ډیر سیوی په افغانستان کې په بدو کې د شوزو ورکول ډیر سیوی کورنۍ تاوتریخوالی ډیر سیوی او دا ټول شیان له بې سوادۍ څخه له اقتصادي مشکلاتو څخه راځي ځکه ډیری په افغانستان کې افغان شوزي ډیری اکثریت شوزي د خپل کور نفقه او هر د دې مسولیت په غاړه وو ځکه دوی خپل خاوندان یا هم خپل ځامن په د تیر شل کلن جنگ او جګړه کې له لاسه ورکړي وو نو طبعا کورنۍ تاوتریخوالی ډیریږي دوی لپاره زه هیڅ آینده نه وینم په دا وضعیت چې د نن په افغانستان کې اوس روان دی ځکه امکان لري چې ځان وژنې کیسونه ډیر سي ځکه ډیری هغه ښځې چې کور کې هیڅ نارینه نه لري او ټول د کورنۍ نفقه او هر څه د دوی په غاړه وو د دوی ماشومان یا هم د دوی لپاره طبعا یو ورځ دې ته مجبوره کیږي چې ځان وژنه وکړي یا هم ډیری د ماشومانو هغه ګردې او ځینې نور د بدن غړي دوی خرڅوي او وضعیت دغه سطحې ته رسېدلی نو له دې څخه معلومیږي چې د نن په افغانستان که اقتصادی وضعیت بشری بحران هغه خپل اخیری اوج ته رسیدلې نو د شوزو لپاره زه هیڅ تاسو یو آینده نه ګورم پام دی وایم چې هر څومره ژر چې کیږي باید ځینې اقدامات چې باید د نړیوال څخه په خوا باید سوي وای هغه اوسي
بل تاسو د نړیوالو د اقداماتو خبره وکړه وخت نا وخت تاسو د افغان شوزو او انجونو په ملاتړ ژغ پورته کوي فکر کوي چې داسې کوم اورګان ستاسو تاسو د ژغ اوري یا هغه د پخوا په څیر یا داسې کسان شته چې واقعا اهمیت ورکوي دغه د افغان ښځو ژغ ته
زه فکر کوم چې د افغانو ښځو اصلي دښمنان هغه کسان دي چې په دوحه کې د طالبانو سره مذاکرات درلوده خبرې او اترې درلوده اما د افغان شوز هغه سری کرشي هغه ورته مهم نه وي اوس فعلاً چې موږ د بهر د هیواد د نننه په افغانستان کې افغان شوز خپل ژغ پورته کوي یا هم خپل حقوق واړي یا بهر د هیواد موږ مظاهرو او یا هم د غونډو او مجلسو کې چې برخه اخلو طبعا نړیوال د خپل ګټ پر اساس باندې هغه خپل لغه اقدامات کوي چې دوی ته کوم شایان مهمي کوم موضوع چې دوی ته ګټه دي ډیر رسولې سي دغه پر اساس باندې دوی مثلا خپل تصامیم نیسي اما موږ چوپ نه پاتېږو موږ د هیواد څخه بهر یا هم د نن په افغانستان کې دوی ته هر ورځ دا ور په یاد وو چې د نن په ټوله نړۍ کې یو هیواد شته چې نجونې حتی مکاتب ته نسیتلای ځینې قوانین ست نړیوال قوانین ست چې د بشر د حقوق لپاره جوړ شوی او هغه د همدغه نړیوال لخوا جوړ شوی نو کچیر په هغه قوانین په افغانستان کې نه تطبیقیږي دا په دې معنی دی چې نړیوال د بشر د حقوقو جلی مدافعین دي
تاسو د قطر د مذاکرات د پروسی یادونه وکړه د تیر حکومت چارواکي وخت نه وخت استدلال کوي چې په دغو مذاکرو کې د شوز استادو هم برخه درلوده چې د شوز استادو ولې کوله څه فکر کوي چې د شوز استادو ولې نه د سوي ک هغه موافقه چې سوي دی په هغه کې دغه د شوز مسلې ته چندان پام نه دی سوي یا کله چې د پردې تر شازینه موافقه سوي چې د شوز دغه د حقونو مسلې له پام غورځولې
زه فکر کوم چې هغه د پردې تر شا په دوحه کې کوم خبري او اترې او مذاکرات وسو هغه تر اوسه پر زموږ ټولو خلکو ته روشانه نه دی او زموږ لپاره ډیر زیات سوالونه زموږ سره پیدا کیږي هر ورځ چې د دوحې په تړون کې تاسو په کوم موضوعاتو باندې بحثونه درلوده د تاسو مجلسونه په کوم موضوعاتو باندې سرخیده یعنی 50% شزی د افغانستان شزی چې 50% نفوس د افغانستان جوړی حتی 80% نفوس د افغانستان جوړی هغه هیڅ دوی ته مهم نه وو په کوم مسایلو باندې مثلا دوی بحث کوي دغه شی دغه سوال د ټول افغانانو سره دی خاصتاً د افغان شزو سره دی نو زما په نظر زه فکر کوم چې ما د مخه هم اشاره وکړه چې ټول هغه کسان چې د دوه په تړون کې وو کاغه نړیوال هیوادونه وو کاغه د ملل متحد استازي وي دوی ټول د افغان شوزو په وړاندې اوس مسول دي ځکه دوی د افغان شوزو هغه سری کرشي چې وی دا په حق لري یا هم بحث نه کړی یا کوم که بحثونه کړی یا هم هغه یوازې لکسي د ورقه په مخ کې دی ځکه دلته مسولیت نړیوال تراجیکیږي ځکه دا دوه تړون خپل د دې باعث سوچ طالبان وخت ورسیږي نو مسولیت دوی تراجیکیږي ټول هغه هیوادونو ته ټول هغه نهادو ته همدارنګه یو ان ایجنسیز ته چې په دې مجلسو کې وو چې باید اوس د افغانو ښځو لپاره دوی ودرېږي او د دې اوسنۍ وضعیت لپاره یو د حل لاره پیدا کړي.
یا پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته ستاسو په څیر په زرګونو لوستې ښځې له افغانستانه ووتلې، اوس هم دا پروسه روانه ده چې دوی له افغانستانه ووځي. دوی د څه په لټه له افغانستانه ووځي؟
اوس فعلا په افغانستان کې زما لپاره دا هم تر ټولو هغه بدترینه او تر ټولو غټه ستونزه همدغه د ځوانانو فرار دی. ګورې شل کاله دغه ځوانان زحمت یې ویستی، درس یې وویل او ځانونه یې تر یو ځایه پورې ورسوي، اما کله چې ثمر ته ورسېده میوه یې اوس نور هیوادونه خوري. دا خپل چې دی یو 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 غټ بحران دی، ځکه دا ټول مسلکي خلک وو، دا ټول هغه کسان وو چې د افغانستان د اقتصاد په بسیا کې، د افغانستان په پیشرفت او ترقی او په ټول ارساتو کې، په ټولو اداراتو کې دوی ډیر مفید تمامی دی. ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي چې افغانستان د اقتصادي بحران سره مخ دی او د خپل د ځوانانو فرار چالته. تاسو ته بهتره معلومیږي چې ډیری ځوانان چې په کوم وظیفو کې چې وو دغه وظیفو څخه استفاده ویدي، نو هغه په دې کوشش کې دی چې له وطن ووزي، ځکه وظیفه نه یې، کار نه یې، ناامیدي یې، نو د کور نفقه سو کورته برابرۍ، نو دا د دې باعث کیږي چې له افغانستانه ووزي. زیاتره پلرونه د خپل د لونو د تحصیل لپاره دوی په تشویش کې دي، دغه په خاطر له افغانستانه ووزي. نو دا خپل یو غټ بحران دی زما په نظر. د لیبیا چې د افغانستان څخه راووزي په بهر کې یا په اروپا او په امریکا کې د مختلفو مشکلاتو سره مخامخېږي. دوی ټول شیان برتل صفر شروع کوي، ژبه زده کوي او خپل اسنادونه دوی تر څو چې ترجمه کوي ایوالویشن کوي، او هغه هم نه پوهېږم چې د ډېری د دلته په اروپا کې خو د ډېری د منل کېږي یا هم نه منل کېږي، باید اضافه درس ووایي. طبعا دا د خپل یو غټ بحران دی. دا به ډېر ښیي چې ځوانان راپورته سي او د خپل حقوقو لپاره دا کوم ستونزې چې دوی ورسره مخ دي لپاره خپل ژغ پورته کړي، ځکه فرار د وطن څخه د یوازنۍ حل لاره نه ده. څومره ځوانان بل افغانستان څخه راوسی، ټول خو راوتی نسی، ټول لپاره هغه زمینی شاید مساعد نه وي چې زیاتره هیوادونه یو محدود لیست پر اساس باندې مثلا مهاجرین قبلی دی، لپاره باید حل لاره پیدا سي. او دغه ټول مشکلات چې د نن په افغانستان کې روان دی، یو خوانه دی، یعنی که په صورت عموم کې ووایو چې افغانستان نه یوازې د ښځو لپاره بلکې د ځوانانو لپاره، د ټولو خلکو لپاره اوس یو مسون هیواد نه دی او ټول خلک اوس ناامیده سوي.
بل تاسو په ورستی مورد کې په جرمنی کې په یو غونډه کې برخه اخیستې وه. د پاغه غونډه کې مو د ښځو او نجونو په ملاتړ خپل آواز پورته کړ. د هغو مدني فعالانو په اړه مو خبرې وکړې چې دا مهال د طالبانو په بند کې دي. د دغسې پلیټ فارمونو څخه په استفاده تاسو څومره په دې برخه کې هڅه کوئ چې هغه د ښځو په اړه، د ځوانانو په اړه، د نور افغانانو په اړه نوویل خبرې د نړیوالو تر غوږونو ورسوي؟
زه فکر کوم چې پلیټ فارمونه چې هر څومره ډیر سي، هر څومره چې د غونډې او مجلسونه ډیر سي، یا هم مظاهره ډیر سي، یا هم رادیو تلویزیونی پروګرامونه ډیر سي، زه به دا ډیر ښه ګڼم که چیرې آډیو او ویډیو میسیجونه هم ډیر سي په دا د رادیو او تلویزیون له لارې. نو دا ډیر مهم تمامیږي، ځکه د وطن د عیني واقعیاتو پر اساس باندې باید وږغیږو، خپل ژغ تر نړیوالو پورې ورسوو، تر هغو خلکو پورې ورسوو چې د افغان ښځو وضعیت دغه ورځې ته ورسوي. نو زه فکر کوم چې دغه پلیټ فارمونه ډیر ښه دی چې د افغانستان د عیني واقعیاتو پر اساس باندې یو څوک لاړ سي پر سټیج وږغیږي، یا هم هغه د افغانستان هغه کوم مشکلات چې د ښځو په وړاندې شتون لري، د ځوانانو په وړاندې شتون لري، دغه په هکله وږغیږي. نو نړیوالو ته یو رقم ریمایندر دی چې دوی ته دا را په یادول دي چې افغانستان تاسو دغه ورځې ته پرېښې دی او افغانستان افغانستان کې شزی ماشومان او همدارنګه ځوانان په صورت عموم کې ټول افغانان دغه مشکلات سره مخ دي. نو دا به ډیر شي چې مخامخ داسې نیګوشیشن خبرې اترې چې څوک ورسره وژغېږې خپل مشکلات ورسره شریک کړي، نو تر څو دوی دې ته مجبور سي چې باید اقدامات وکړي او عملی اقدامات، ځینې نور اقدامات چې باید سوی وای پخوا هم ما مخکې هم اشاره کړې وو هغه باید مخته یوسي.
بل تاسو په افغانستان کې بیلابیلو غیر دولتي ادارو سره کار کړی دی، اوس چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو سره په تماس کې یاست، د هغوی لپاره لومړیتوب څه دی؟ د دوو کلونو کې د دوی لومړۍ غوښتنه څه ده؟
زه فکر کوم د افغان ښځو لپاره، د افغان نجونو لپاره اوس فعلا لومړیتوب هغه د ښوونځیو خلاصول، د مکتبونو دروازې د دوی په وړاندې خلاصول، دغه د دوی لپاره یو لومړیتوب دی. ځکه افغان نجونې، څو میلیونه نجونې دوی د مکتب څخه ګرځي، دوه کاله یوازې په دې بهانه باندې دوی تیری چې موږ مناسب چاپریال برابرو یا موږ په ځینو تخنیکی ستونزو باندې کار کوو. زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې داسې یو خاص ستونزه د مخه شتون درلودی یا هم مناسب چاپریال نه و. تاسو ته بهتره معلومیږي چې افغان نجونې په هغه لباس کې مکاتب ته تلل چې یو کس کولی سي په هغه لباس کې حج ته ولاړ سي. افغان نجونې د پخوا څخه هم د افغان نجونو مکاتب د الکوانو د مکاتب څخه جلا و. زیاتره استادان د نجونو د به د نجونو په مکتبو کې هغه به ښځینه استادانې وي، او دغه تر څنګ نصاب هم اسلام هم همدارنګه د وزیر قوانینو پر اساس باندې جوړ شوی و. دغه کوم دلایل چې دوی وایي دا اوس نو د هیچا لپاره د منلو وړ نه دی، بیخي تکراری شوی دی. او دا دوه کاله د نجونو د مکتب څخه ګرځول دا زیان یا هم ضرر د افغانستان لپاره څومره ډیر رسیږي، د افغانستان په ټولو، یعنی د وطن په اقتصاد او همدارنګه پیشرفت په ټولو شیانو کې طبعا څومره رول لري د نجونو زده کړه یا هم په صورت عموم کې زده کړه. اما اوس فعلا دا دوه کاله چې افغان نجونې له مکاتب څخه ګرځول سوي دي، د دې زیان به څومره کلونه دوام وکړي. نو زه فکر کوم چې د افغان نجونو لومړنۍ غوښتنه به همدغه یي چې موږ مکتب ته پرېږدي، او دغه تر څنګ د کار حقوق چې دی، ټول هغه حقوق چې اسلام ورکړي او وضعي قوانین ورکړي، زه فکر نه کوم چې افغان نجونې داسې یو بل حق وغواړي چې هغه یا هم د اسلام سره یا هم د قوانینو سره په خلافت کې یا مخالفي. نو زه فکر کوم چې باید ټول هغه حقوق چې اسلام او وضعي قوانین ورکړي هغه باید ورکړل شي.
طالبانو پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم څخه منع کړي دي. په اولو کې د نجونو غوښتنه همدغه وه چې مکتبونه خلاص شي، هغې نه وروسته په ډسمبر میاشت کې ښځې او نجونې له پوهنتونونو منع شولې. اوس دا غږ تقریبا دوه برابره شوی دی. وروسته یې د ښځو کار په غیر دولتي موسسو کې بند کړ، بیا د ملګرو ملتونو په ادارو کې، او په وروستي مورد کې د ښځو سینګار ځایونه هم بند شول. یعنې ورځ په ورځ دا محدودیتونه چې زیاتېږي، تاسو ته څه ډول یو تصویر دا وړاندې کوي؟
بحران دی د افغانستان لپاره، د افغان ښځو لپاره. او دا خبره خو ما دغه وخت څخه کړې وه چې 2018 کال د 15 اگست څخه وروسته چې ما مرکې درلوده او مجلسو پروګرامو ته تلم چې اوس خو یوازې نجونې د مکتب څخه ګرځول سوي، اما ورځ به راسي چې نجونې به له پوهنتونو څخه هم ګرځول کېږي، د کار څخه به هم ګرځول کېږي. دا هغه سټپ بای سټپ، هغه د زینه په زینه، یعنی شوزی په صورت عموم کې د ټولنې څخه حس اوس داسې یو ځای نسته چې ښځې هلته مثلا مصروفي کار وکړي یا هم خپل نفقه پیدا کړي یا هم داسې یو اکاډمیک برخه کې داسې یو ځای نه ده پاتې، ځکه کورسونه، انسټیټیوټس، ټول شیان اوس بند شوی. دا خپل یو غټ بحران دی زما په نظر. فکر کوم دا د طالبانو ایدیالوژي دی. دوی د 1995 څخه تر 2001 کال پورې چې حکومت د دوی په لاس کې و، همدغه پروسه دوی مخته یوړ او شزیه د ټولنې څخه حس فکرې اوس فعلاً هم هغه کار کوي. کله چې دغه 15 کاله تاسو مطالعه کوي تاسو معلومی چې ټول هغه سټیټمنټونه یا اعلامیه دوی صادروي چې په هغه وخت کې دوی صادر کړی و یا یې صادروله، نو د دې څخه معلومیږي چې دا د طالبان ایدیالوژي دی. دوی همدغه وایي چې ښځې یا د کور یا د ګوري او باید په کور کښېنول سي، کار و وظیفه و درس او تحصیلونه کې، ځکه شل کاله د لرې پرتو سیمو ته که موږ وګورو چې د طالبانو په لاس کې و، دغه ناامنې سیمې چې وې په هغه سیمو کې هغه وخت هم مکتب نه و، دا شل کاله مکتب نه و، نجونې مکتبو ته نه تله، د مکتبونه به سوځول کېده، مکتبونو ته به اور اچول کېده. او دوی دغسې یو ذهنیت هغه وخت په د لرې پرتو سیمو کې ایجاد کړی و چې نجونې دې باید مکتبو ته ولاړ نه سي. نو دا دوی شل کاله لرې پرتو سیمو کې همدغه چې هغه سیمې چې دوی په واک کې و همدغه پالیسي یا همدغه کار دوی مخته وړی و او اوس فعلاً هم هغه کار کوي.
اوس چې په جلاوطنۍ کې شپې ورځې سبا کوي، ځینو کسانو سره چې زه خبرې کوم هغوی وایي چې هر ورځ د وطن په فکر کې دي. هغه کسانو سره چې په تماس کې دي هغوی خوب ته ورځي، د هغوی پر ستونزو باندې زیات وخت سوچ کوي. تاسو چې په جلاوطنۍ کې ژوند کوئ، فکراً په افغانستان کې یاست، د افغان ښځو سره یاست، که څنګه؟
زه فکر کوم چې داسې یوه ثانیه به نه وي چې زما به وطن هیري. تاسو ته بهتره معلومیږي چې مهاجرت او مسافرت تر منځ ډېر فرق دی. مسافرت کې لا امید لري چې بیرته وطن ته ګرځي، خپل کورنۍ ته ګرځي، اما مهاجرت کې دغه امید ته نه لري. زما پلارجان تقریبا 13 ورځې د مخه وفات شو. ما ونه سوای کولی چې خپل پلارجان وګورم په دغه وضعیت دلاسه. طبعا ستونزمنه راته تمامیږي هر ورځ چې تیریږي. زه په دې هیله یم، دلې تر اوسه پورې ما د دې فکر نه ده کړی چې زه دلته خپل ژوند جوړ کړم یا کور او دا شی او هغه شی. تر اوسه پورې زما بیکونه همداسې تړلي دي او زه په دې هیله یم چې یو ورځ بیرته خپل وطن ته وګرځم.
په همدې هیله تاسو چې په افغانستان کې زیاتو ښځو سره خبرې کوي، مخکې مو د تاوتریخوالي مسلې ته یا اشاره وکړه. په ځینو کورنیو کې ښځې مخکې هم په تیرو حکومتونو کې هم د تاوتریخوالي سره مخامخ وي، اوس هغو نارینه وو ته چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کوي څومره زمینه مساعده شوې ده چې په خلاص مټ دغه څه وکړي؟ او دغه ښځې خو اوس د غږ اورېدو دپاره کوم مرجع هم نه لري.
تر ټولو غټه ستونزه طبعا دا هم دی چې دغه کوم عامه پوهاوی پروګرامونه و چې و په افغانستان کې د ښځو د حقوق په باب چې به و چې اسلام کوم حقوق درکړی یا وضعي قوانین کوم حقوق درکړی، دغه عامه پوهاوی پروګرامونه اوس په افغانستان کې بند شوي. فعلاً تاسو ته بهتره معلومیږي چې ډېری د سوشل میډیا ته هم لاسرسی نه لري، یا هم انټرنیټ ته، یا هم دغه لرې پرتو سیمو ته چې ووینو حتی ټلیفون نه لري. راډیوګانې هم ډېری چې دی اوس د لرې پرتو سیمو کې فکر کوم نشرات نه لري. طبعا دغه تاثیرات ژدي کورنۍ تاوتریخوالی ما د مخه هم وویل چې ډېریږي، جبري ودونه ډېریږي، تر څنګ یې په کم عمر کې د نجونو ودول، په بدو کې د ښځو ورکول، دغه ټول شیان ډېریږي. ډېری سیمې به وي چې موږ تلو د جمهوریت په دور کې عامه پوهاوی پروګرامونه مو درلوده، دوی ته به مو چې ویل چې تاسو د میراث حق لري، دوی ته به ډېر جالبه وو، ځکه دوی نه وو خبر له دې چې حتی دوی د میراث حق لري، یا هم دوی د دې حق لري چې زده کړه وکړي، تعلیم وکړي. په دې شیانو باندې، یعنی په ډېر کوچني شیانو باندې چې باید یو انسان پوسی او ښځه باید پوسی چې ځکه هغه یې اساسي حق دی، په هغه باندې دوی نه پوهېده. او دغه عامه پوهاوی پروګرامونه وو په جمهوریت کې چې لرې پرتو سیمو ته به ښځې تله او ښځو ته به یې عامه پوهاوی پروګرامونه جوړول، یا هم د تلویزیونو له لارې به وي، د راډیوګانو له لارې به وي، د غټو کانفرانسونو ټاون هالونو له لارې به وي، یا هم د بلبورډو والارټونه به وو، د دیوالي رسامیانې چې به وي، فوټو اگزیبیشنس به وو، دغه شیان به وو چې یو رقم اورنس رایزنګ وو، یا هم عامه پوهاوی وو د ښځو لپاره. او دوی یو شی ورسخسته کوي او د خپل حقوق په حقله خبرې دی. تابع نو سیس یو پلیټ فارم نسته چې شزي د خپل حقوق په حقله پوسی یا هم داس یو پلیټ فارم اوس په افغانستان کې نسته چې هغه د شزو پر موضوعاتو باندې بحث کوي. هغه ټول پلیټ فارمونه ورسخه اخیستل سوي. افغانستان اوس د شزو لپاره په یو زندان بدل سوي په ټوله معنا، ځکه ټول پلیټ فارمونه ورسخه اخیستل سوي او په ټوله معنا په کور کې نه ولسوي.
او په اخر کې ډیر خبري مایوسون کې دي، خو یو مایوسه جلی یا یو مایوسه شزه چې په افغانستان کې ستاسو ژغ هم دغه شیبه اوري، هغوی ته تاسو څه وایست چې دا وضعیت په دغسې پاتې کیږي چې بل اخره به یو څرک د هیلو پیدا کیږي د دوی لپاره؟
زه فکر کوم چې افغان شزه ډیر مبارز دي. هغوی اصلا همدا اوس چې کوم کسان زما ژغ اوري، زه مطمئنه یم چې دوی ډیر زیات مبارز دي، ځکه دوی مبارزه یو اول ځل د خپل کوره شروع کوي، د خپل تعلیم لپاره جنګیږي، د خپل فامیل سره د کار لپاره جنګیږي، د خپل فامیل سره یا هم د انتخاب حق په ټولو شیانو کې چې دوی باید ولري د هغه لپاره جنګیږي، د خپل کورنۍ سره، د خپل ټولنې سره، بیا وروسته د خپل ولایت سره، بیا د خپل د صورت عموم کې د ټول هیواد سره دوی ډیر مبارز دي. زه مطمئنه یم چې دوی پوهیږي چې د هر شپه پسې اتمن ورسته، هر تیاره پسې رڼا سته. نو دغه وضعیت چې په دا رقم سره دوام لري، فکر نه کوم چې دا وضعیت په همداسې دوام پیدا کړي. د دې لپاره به حتما هغه کوم کسان چې د بشر د حقوقو مدافعین ځانو ته وایي په دا نړۍ کې، دا نهادونه، دا یو این ایجنسیز او دا ټول نهادونه چې د بشر د حقوق لپاره کار کوي، یا کوم نړیوال چې د دې دعوه کوي چې موږ اصلا د بشر د حقوقو مدافعین یو، هغوی حتما دا وضعیت ته چې دا د څو وخته نور هم چې دوام وکړي، د لپاره حل لاره پیدا کړي. ځکه ټول خلک پرته د دوی په وړاندې دریږي چې آیا دغه کوم قوانین چې تاسو د بشر د حقوق لپاره جوړ کړی دا یوازې د کاغذ پر روی دی، دا یوازې ستاسو لپاره دی، د هغه هیوادونو لپاره چې مخ پر ودی دی لکه افغانستان یا نور آسیایي هیوادونه، د هغوی لپاره نه دی؟ آیا هغوی بشر نه دی؟ آیا هغوی انسانان نه دي؟ نو طبعا دلته خلک راپورته کیږي او دغه وضعیت هم داسې نه پاتېږي او حتما د حل لاره ورته پیدا کیږي.
ځوانه فعاله او د شوزو د حقونو مبارزه وژما توخی و د ازادي ملما پروګرام کې لوریدونکو هم مننه چې تر دې شبې زمجملتي وکړه. تر بل پروګرام مو پر لوی خدای سپارو.
ډیر زیات مننه تاسو ته.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
دسڑگی نا کلاری میں دلی دو دا درزوی میں سبی وار دسینے ور چگل چنرا باندی سیل دکلو بن رات اخلاس کلو دا خیالونو گل کدی ور بدلی دن کی دا دنیا زاہد اٹو زان پسرا پوری د کوٹی ور پوت کی دی دربان تچ حجت زده ہسی ہم سات مد پوچھے ور دے اسرار پزڑ کی راشی جوڑ ترا چه ہوا چر ترا لری کی دش پہ ور چنوان دیکھنا میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا پرا کتو مننا تا جوڑ و جلم خوبور میں نوا جوڑائی نارا پوری ٹوکی کوی جوڑائی نارا پوری ٹوکی کوی تمر بے خوندا نمون میں نوا تمر بے خوندا نمون میں نوا بے غم جوندو وسوس میں نوا بے غم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھن میں نوا کامیاب بیما روم بے جوان دنو تجربہ میں نوا ہاغ جہان کے با مجنون توائم ہاغ جہان کے با مجنون توائم زہما شکم خم زمین نوا زہما شکم خم زمین نوا بے غم جوندو وسوس میں نوا بے غم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھن میں نوا خلی تر رات للو جوندے اسرار دمرا نصیب میں نوا اسرار دمرا نصیب میں نوا بے غم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا بے غم جوندو وسوس میں نوا بے